دی بجشوی د ازادي رډو د دې سات پوخ پرونه کې د ژوان رنگونه پروګرام درو دا پروګرام سما همکار وړاندې کوي خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه او سلامونه زحمت شي بریم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لشو ځوانجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا غونډه روانه اونۍ چهارشنبه په واشنگتن ډي سي کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحد ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هدیه امیری ګډون وکړي. ترکمنستان یو سل او پنځه ویشت تنه بشري مرستې افغانستان ته واستولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیايي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیايي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان پوز نن وویل چې دیار لستانه د شپږو پوځیانو په ګډون په بلوچستان کې وژل شوی دی. د پوز په بیان کې راغلی دی چې په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز د جمعې په سهار وختي وسلوالو بلید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوز وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او شپږ تنه نور د یوې مېرمنې په ګډون ټپیان شول. د پوسټ په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول بریدونه بلتون غوښتونکي بلوچان یا تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله کوي. بلورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د ده په زرګونو پلویانو د خپل مشر هرکلی وکړ. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبه څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په خلیج کې خپل حضور، پوځي حضور، وروسته تر دې پیاوړی کړي چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې ګرځولې او تهدید کړی دی. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یوه پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. د امریکا د کښتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل چې په غیر قانوني او غیر مسؤلانه توګه د ایران له لوري د سوداګرو د کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او روسي خبر دا چې د هند د غوره لیگ لوبو په بالرانو کې راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې د هند په غوره لیگ کې له ګجرات لوبډلې سره لوبیږي په پرونیو لوبه کې څلور وکټې واخیستې چې له دې سره اوس په 1200 ترسره کړیو لوبو کې د 30 وکټې لري. په دغه پسې د هند د ملي لوبډلې لوبغاړی چاهل دی چې په 1200 لوبو کې 20 وکټې خپلې کړې دي او په درېم مقام هم یو هندۍ لوبغاړی چاولا دی چې په 1200 لوبو کې 19 وکټې لري. د هند غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوه لوبې دي. سن رایزرز حیدرآباد له لکنهو سوپر ګینټ سره مخامخ شي او په بل لوبه کې ډیلی کیپیټلز له پنجاب کینګز سره سیالي کوي.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیايي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي. څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوري په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاوو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم و. د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم و. په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله، هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه و. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبود احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده. له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایئ د خپل ځان په اړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم عوام صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلی شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا وه. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده، دې کې هم د خدای رضا ده او هم پکې ده، هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوریدلی او کړیدلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله او په دې برخه کې هم تحصیل وکړو، او تر څو چې په دې ځان کې زموږ روح چلیږي انشاءالله د دندې ته به خپل ادامه ورکوو او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه ښاغلی فیصل. په افغانستان کې عموما د هغه خلک چې ناروغانې لرلي روغتونونو ته ورغلي دي. ما مخکې وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نور نړۍ په مقایسه باندې پخام کم و. په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ و او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه و چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغېزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانې، یو ډاکټري، او له زرګونو ناروغانو سره مخی. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخی خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې. دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتمه. نظر محمد عادل، تاسو راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه چې په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بله، سلام علیکم ورور ستړی مخه، سلام تاسو او د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لري پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لري پرته سیمه وه چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نه وو چې نه و نور نو دسی دغه ته مې نور وسه نه کېدل. همدا نرسینګ بخش مسلک مې انتخاب کړو چې دې خلکو ته خدمت وکړم. نو بس نرسان ډېر ستونزې لري، ډېر مشکلات سره مخ یو سم چې او بل کم رویه چې مثلا نرسانو سره کېږي دغه دي تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسنګ عالی دی، باید ماسټری دلته ورته جوړه شي، هغه شی چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي. خو داسې دغه لپاره چې ښه فرصت دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړله ورته.
دا به بیا هم راشم شاه فیصل نه به وپوښتم په خپل کار کې چې تاسو یې کوئ، ته اوس کوم ځای کې کار کوي؟ او مثلا د خپلې یوې ورځې په اړه باندې دکرا ته ووایي، مثلا سهار چې ته روانېږي له کار نه څه کارونه ترسره کوي؟
انصر دا په کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاست په پروتون کې دند لارم او دا اوسم پختل روغتون کې یا پختلم د اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار چې راځو ډیر خو په اخلاص او ډیر خو په مینا باندې خپل وظیفه ته راځو. او چې کله روز ختیغو امداسې په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانې نه لاړ شي. او ډیر کوشش زیات پم دی باندې چې خلکو ته خدمت ورسو او خپل خدمت کوم زده کړی موږ کړی دي کوم دغه چې کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلی دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل کومه ورسره خپل مرسته ورسره جاری وساتو.
نو دا خو زغت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه یې ډیره بوختې ځکه چې آیا عمره ناروغان چې راځي یا ما عمره روغتې پرسونل لري؟ آی
صاحب د پرسونل په اړه کې پرسونل خو وخت پرسونل کم ده، خو مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغه ته نه اوسګاریږو، د لمونځ کولو ټایم ته نه اوسګاریږو. زموږ ډوډۍ په چا خبره په ولاړه باندې ده او لمونځ هم په دې رقم باندې ټول د تیزۍ کې دغه کار دی. اس د ډوډۍ په وخت باندې نه تیږو، د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخت زیات دی په اندرا ګاندی کې، حد نه زیات دی. ډېر پرسونل ته ضرورت شته، خامخا پرسونل ډېر کم دی. کغه د متخصصینو په بخش کې اوسي برخه کې اوسيږي، کغه د نرسانو په برخه کې اوسيږي. پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي. تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومان په بخش کې خدمات تر سره کوي، او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. ان صاحب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې اوس راغلی دی، بلکې په افغانستان کې په مجموع کې له ډیرو کلونو راهیسې دا یوه ستونزه ده. په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې وشولې خو بیا هم عمره بریالۍ نه وي چې روغتیایي پرسونل کم دی، خلکو اړتیا زیاته، یعنی هغه د وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب تاسو ته به راشم، تاسو راته ووایئ، تاسو چې خپله خبره وکړله چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپلو سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي، اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
بلې، زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوی یم. دا اوس پیلن یو شخصي دواخانه کې یو سره همدسي په یو 8000 روپۍ کار کوم، او پیلن دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شپخانه کې درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، دوه ورځې بعد، درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې، هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم، افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخ کې چې خغلی فیصل ویل؟
او ولا بیروباری مریضان سره، بس مریضان ډیر دی، و سی پرسونل کم دی. هر څنګه چې ورته متوجه دي سی پرسونل دونه نه دي کم دی او مریضان زیات دي.
خاغلی فیصل ورستا دمغا یو افغانا چې په جرمنی کې نرسه ده هغه به مر سره خبري وکي هغه به راته دا وایي چې دا به پیدا کو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د دې امکانات څومره توپیر لري خو مخکې له دې نه چې هغې ته راشم خاغلی فیصل تاسو راته دا ووایي چې د افغانستان کې مثلا معاش او تاسو ته چې کوم امتیازات درکوي دي یو نرس په توګه هغه څومره دي ژوند هم پې تېرېږي ګزاره هم پې کېږي نه کېږي
صاحب گزارا خو والا مجبوری شتی اورز دی دے گزارے پیسا بن تیرو کورونا پکرا باندے د چا خپل او د چا پکرا ز شخصی زما کې پکرا باندې دا چې ز پکابل کې اوسې گما او ماش هغه ماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پی باندې وشي خو بس شپې اورز دی تیری کې پمنګ باندې ماشونه کم دی پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پښتنه کړې وه هغه پښتنه په باره کې چې بال له دې نه چې کور ته ځسکه یعنی موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تېروې هغه خپل هغه ځان نشي ټولولی نو د خوب نه د بې خوبي نه د ستړیا نه بل ځای کې کار ورسره نشو کولی که چېرته بل ځای کې کار کولی شو بیا دې ځای ته رسیدګي نشو کولی او ماش واقعیت ماش کم ده ماش زمنګ ټول ټال د د د اقزامې سره د هر سره لز دوله زر روپۍ ته برابرې کی زیات نه برابرې کی صاحب
لز دوله زر افغانۍ
او صاحب افغانۍ
لز دوله زر افغانۍ ماش وغه اقزامې او د شه ساتونه څو ساتونه کار کوي عموما ځکه چې لکه ناروغان زیاتېږي مریضان زیاتېږي عموما څو ساتونه کاری او نوکری د شپې نوکری هم لري پکې
ان صاحب زمونږ دغه کې استو په عجل بخش کې استو عجل بخش کې چې د زمونږ نوکری په دې قسم ده چې موږ سلی رښتاته په وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چې راشو په بل ساره تو بجو پورې دلته استو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړله بیا بال داغې ته نه وځو کورو ته بیا اته څلوېښت ساعته موږ په دې کې آف استو کور کې اوسېږو دغه اته څلوېښت ساعته کې یعنې د سلی رښتاتو ستړیا زمونږ نه رفع کېږي
نه نو واقعاً چې څلوېښت ساعته پرله پسې کار ستونزمن دی بیا اته څلوېښت ساعته یعنې لږ تر لږه دوه ورځې تاسو کار ته نه راځئ نو دا راته ووایي ښاغلی عادل تاسو هم د خپل کار په اړه باندې راته ووایي څنګه یې تنظیموئ خپل کارونه تاسو وویل چې په بېلابېلو روغتونونو کې نوکري کوئ او تاسو داوطلب ځینې کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دی
ماش ولا امتیازات خو نشه دی همداسې افتخاري کار کوم کوم په دې مابین کې که یو موسسه موسسه داسې راغلې د سیار ټیمونه وي دې کې کوم وخت کار کوم او چې نور بېکار هم زیاتره وخت په همدا د بلخ ابوالسینا روغتون کې همداسې افتخاري کار کوم بس سار نه ورځم تر درو بجو پورې همغه هلته یم بعد درو بجو نه مثلا داسې هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نوکري ورکوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماینه خانه ده دلته دواخانه کې موږ هلته ورسره یم او 8000 روپۍ داسې راکړي
د نورو نرسانو په اړه باندې راته ښاغلی عادل ووایه اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي دي پخوا دغلته په بلخ کې ښځینه نرسانو کار کوی اوس هم کار کوي که نه او که محدود شوي دي کارونه یې
ولا کارونه محدود شوي دسي خو کار کوي داسې دغه نه دي په پخوا پرتله مثلا چې راتلل دوی دلته کوم هغه افتخاري چې راتلل دلته زده کړې کولې دغه یې کوله خو داسې د پخوا په پرتله نه دي خو بیا هم شته دي د پخوا په پرتله نه دي
دغلته د زده کړو د نرسنګ په بېلابېلو برخو کې انسټیټیوټونه وه روزنې وي په بروسه به له زه فیصل نم واورم خو تاسو راته ووایئ چې مثلا کومې زده کړې د یو نرس لپاره دمګړۍ په افغانستان کې شته دي کوم پروسو نه باید تیر شي که غواړي چې په یوه برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولله مخکې خو شخصي هم ولله اوس په شخصي باندې بندیز لګول شوی دی یو د غزنفر خو څو نفر مثلا دلته دغه شوی دي او څه کالې دا خوځو تل ونده پکې زیاته ورکړه لاغوی هم اعتراضونه دغه وکړله یو 200 نفر جذب لري غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې، یعنی تقریبا دوی ویلي چې 80% باید دلته خزي جذب کول شي، نو ځکه چې د خزو زیات خواهش او زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی، نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي، تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته محمد کړی یا یلسی یا دغه سی او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کې بام ځکه چې پزده کړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دی، نو ظاهرا بنوي نرسان هم نه روزل کیږي. مننه خغل فیصل، تاسو را ته وای په کابل کې تاسو کار کوي، دی نرسنګ پروسه وزه ورزم روسته و بخی چې هغه سهیلا خطاب هم را سره دا غیته راځم، خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغینه ورسته را ته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي اغل ته څنګه دی. خغل فیصل، په کابل کې د نرسنګ پروسې ته رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیره کړي چې بلاخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا پخوانه دا دغه دا د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی، ورسره شتونو شخصي پوهنتونونه دي چې هغې ته کامیابیږي نرسنګ بخش ته کامیاب شو، نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلی کېږي هغه تحقیق بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې دی د سیتاج دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي، لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي، او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي، بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مظیفې ورته برابرې شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې د هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي، هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي، لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دې نه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی، خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي، راځي، شمیر پخام کم و که نه ښه و اوس کم شوی، مجموعه که راته څه ووایي ښاغلی فیصل؟
د خزینه نرسانو مبارک خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته به موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د خپل کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي، نارینه نرسان په بل بخش کې دي، که چیرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسانو ته ضرورت لري، ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو، که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده، یو دغه ده د ماشوم دی یا غږ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي، بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو. هغه ساحې جلا شوي دي، مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینهو ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادوم، په همدغه رقم باندې په عموم سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي، ښځینه په یو بخش کې کار کوي، نارینه په بل بخش کې، که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډیر زیاته مننه، راسره اوسئ، تاسو ته بیرته راځم وس ورځمه د موږ بلې میلمنې ته. دا سهیلا خطاب ده چې په جرمني کې اوسیږي او په جرمني کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلی خطاب، ستړي مشي، مننه کوو چې راسره یو ځای شوي. له تاسو نه به واورو د موږ د دوو میلمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل څرګندونې مو واورېدې. دا دواړه په افغانستان کې د نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمني کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. زه ډیر شرمېږم چې زه ځان د ټول امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډیر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډیر سخته شرایطو کې په ډیر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي، ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په دری سم سومره منسه او سوري کله چې موږ کار کوو په دری شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده، ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخی چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغانۍ زنه پېګم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکړئ، زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي، خو کوي مقایسه وکړئ. فکر کوي چې دا 2000 افغانۍ دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې او خپل کارونه سنبال کړي، نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
دلته ښه امتیازات لرو، مګر په دې کلونو کې دومره قیمتي شوی دی، خو ماشونه زیات شوی نه دی. تاسو دا شکایت دلته هم دی چې موږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه ده د روسیو کلو کې قیمتي ډیره زیاته شوې ده، آلمان کې ډیره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي. مګر زه کولای نشم مقایسه وکم، ځکه چې د قیمتونو ډیر فرق دی افغانستان او دلته کې. مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیری شي یو نیم سلیرو کیږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو
ډېره کمه ده،
ډېره کمې دي کنه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بجې وړم پېنه کیږي.
زبرایا ماشومان نه ډېره کمه ده
کنه. او دا راته وایي چې تاسو چې کوم روغتونونو کې کار کوي په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروسته ځل افغانستان ته کله تللی یې، وروسته که شاه فیصل او ښاغلي نظر محمد عادل هم له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولای شي. خو د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخښونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د هر روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغسې بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې موږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه 2 کاله مخکې افغانستان ته تللی وم، کابل کې زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا و، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله، ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکه که مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینې لپاره وو. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې موږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مگر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو. د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مگر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مگر بیل جنجال، بیل جگلینا، بیل دینا چه یو بلت سپکاوی یو دافعان وی. پا دیر احترام، پا دیر خسیستم، زکر چه طول خلق اوک پا وقت رازی هاگوی مونگ احترام کوی، مونگ هاگوی تا نو داغ مشکلات چه مونگ همکاران پا کابل او پا ولایاتو که لری مونگ نلرو. مگم دا سیستم دی، نه مونگ زمونگ خطوب او سشای، دا خسیستم دی.
من نه وروسته برای شو په نور ارخونو باندې با مغږی ګوده. جالبه مسله ده د نرسانو یا د روغتیایی کارکونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهېږي او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه وي کله چې خدای نخواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتونه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اورېدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 22 12 شپږ څلوېښت 01. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو چې وروسته به له نورو اورېدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو، هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بېرته راستنېږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به ښاغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونې واورېدي، دا په جرمني کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته هم شته دی خو سیستم تر ډیره پورې مناسب دی. یو اورېدونکی لرو، دی بره واخلو، بیا به ښاغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه.
ډېر مننه کوم انسه پوښتنه مې له میلمنو نه همدکېږي هغه دی راته ځواب کې پوښتنه مې نه ده میلمنو محترمو هغه دوې میاشتې ډاکټران چې بهر ته تللي وو له هغوی غوښتنه وکړه وایي تاسو باید راسې خپل وطن کې خپل زیپی پرام مخیدوزه چومره چې رات کسان بیرته رالو همدلته پر خپل زیپو حاکم شو کنه، او د مخکې دوه کاله مخکې ډاکټرانو په چپخانو کې کوم ماشات و، ایا اوس هم په همهغه ډول یې ترلاسه کولای سي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوو. دا یوه پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډېره نه مربوط کېږي چې ډاکټرانو نه غوښتنه شوې وه یا له روغتیایي کارکوونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نه وه شوې، وایا څوک ستانه شوي دي نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان نه وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پرېکړه به ورته یوه له پیچلو پرېکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پې خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي زیات شوي، څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
نن صاحب ماشونه کې څه تغییر راغلی؟ لږ څه کم شوي دي، کم شوي دي. او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلاً زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوا نه د کمیټې لخوا نه ورکول کېږي، او ماشونه خپل په وخت باندې ورکول کېږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې دا 2000 روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي، خو خپل په وخت ورکول کېږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي، یو سیستم شته دی او دغه سیستم لمخې پرته لدی نه چې ناروغ له نرس نه خپه او نرس له ناروغ نه خپه، دوی کولی شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې وویل چې ډیر توپیر لري افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی، خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار ښه کیدلی شي افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یې، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یې. نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته وایي چې ولې همیشه په افغانستان کې دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای کې ناست دی په هغه باندې بیروباری، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي. همیشه نرسان یا روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکوي چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکوونکو له چلن نه شکایت کوي.
افغانستان خلک عموما سطح باندې یو نظر ته وکړو، چې په افغانستان کې جنگ جګړه ده، په همدې رقم د افغانستان خلک د علم او د فرهنګ او د هغه اصولو د طبابت او که چېرته د شارنشینی په اصولو باندې هم زموږ د خپله د کابل ښار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم څه د همسایه هغه حق او حقوق سره رقم مراد شي، د ښاروالۍ هغه کوم قوانین چې دي هغه سره رقم مراد شي. بیا پاتې شو د صحي بحث کې، صحي بحث کې خو ډېر مشکله ده، هر یو همدا کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې یعنی که چېرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض ته موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلات ورته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو، خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض ښه اوسېږي، دا کوشش کوي چې موږ کش کاږي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض به کش کاږي موږ خپل مریض ته، دغه ځای کې کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کم اوسېږي، د کم حوصله خوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زمونږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي، نوبت باید مراد کی، اصول باید دغه نه مراد کی، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل حکومت ته اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل حکومت نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کېږي، نو مجبور څه چل وکړو ورته.
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري پکار ده، خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهېږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جان ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار ناروغ په افغانستان کې یو روغتون ته وړی وو او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کوي، څه کوي خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلند نه پکې شکایت کوي. څه وایي په دې اړه؟
ولا داسې دی چې کله مریض ملامتي، کله دلته نرسانم بدروي، بس سرګي خیر نرسان خلا خیر دسی دغه نه کوي، نو دلته چې کله مریض راسي دغه عاجل شوبه کې زخپل نوکری ورکوم، نو مریض راسي د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چې راسي جرایي مربوط کیږي هغه اورتوپیدي ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دی، د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جرایت چې ودرېږي هغه وای دا دی اورتوپیدی مربوط کیږي، نو اورتوپیدی ورته معلوم نه چې چیرته دی، هغه خالي لاس ورته دسی کی دا متخصصین یا ورشي دی داخله ناروغ مریض ته ودری داخله ډاکټر ته ودری کی یا دی اعصاب ډاکټر ته ودری کی یا ګوشګلو ته ودری کی نو هغه به ورته چې دازمون مربوط نې کیږي نو نرس پرسونل کم دی ما غي یا غره شوبه کی یو نفر یا دوه نفر یا غي ټول مریضان باندې سرګردان وي نو دوی اکثره بل مریضان زیاتره ډاکټران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یې دلته نرس هم دلته یې نو نرس سره غل ماغلی چې د زموږ مریض نه کتل کیږي زه که خواغې ټول سپینې چپنې چې دا نه وایي چې دا نرس پیدا دغري زیاتره خلک بې سواد دي نرس او جراحي ډاکټر ورته پیډي و دا چې نه پیژني دا داخله ډاکټر دی دغه دی زه چې د نرس سره غل ماغلی نو دا یو زما په نظر دا چې په دا هر بخش کې یو معلومات شوبه جوړ شي معلومات چې دا ماسي مریض راننوځي ورته وایي چې دلته ماری پکې چې دلته لاړ شي هلته لاړ شي دا رقمې مریض هم ملامت نه وي هغه بیچاره مریض لري څوک تم رانمایم نه ورته کوي بل نرس نو یو عاجل شوبه کې زموږ هلته نوکری ورسره کوم رسمي یو نرس دی سار تر غرمې پر یو نرس یو څو الکان ورسره نوکری او مریضان بخیر زیاتی باندې
واکن دا مشکلات یی سویلا جان تاسو څه سپارښتنه کوي مثلا چې څنګه یو سیستم کېدلی شي مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو تاسو افغانستان ته تللی هلته هم وضعیت ته کتلی او دلته له هېواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي د تاسو دغه مسله چې مال خغلی فیصل سره یاد کړو له نظر محمد سره فیصل مخکې دی ناروغانو په برخورد باندې خبري وکړلې او نظر محمد دی نرسانو دی بد برخورد پاړه باندې چې په اصطلاح خلک ته ولې شکایت کوي ولې مجبوري کې خلک ته شکایت وکړي په دې وغږیده په دې اړه باندې تاسو تبصره سره
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغه ته مشورې ورکوم خو بیا هم د دری یک مثال است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانیم از او تیر میشه مونگه هیچ کلا کوشش نده کلا چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ وقت خپل زان نشروع کوی مونگ ما تلکی گی چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا وای چه وکلم او دا ډیر یا ډیر سخت خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو خو زما په خیال هر څوک کولای شي هر ټیم کولای شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیدی کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډیر مریضان سره کانټاکټ لري نو که د هر مریض سره جګړه وشي که هر مریض ورباندې خفه شي نو د هغه نرس ټوله ورځ به په خپګان تیر شي نو زه امید لرم چې مونږ د دا ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مگر هم ډیر وظایف لرم که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره زه به خپل کار له لاسه ورکړم او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي نو هغه نشي کولای چې بیا زما په بخش کې راشي زه هغه کولای شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولای چې راشي سو دا د تغییر
دا جالب دی او دا جالب توپیر دی یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري او دی اوریدونکو کې د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو سهیلا جان اداره ته وایي چې په روغتیایي برخه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د نرسانو همکاري او ونډ او حصه او برخه څومره ضروری ده یعنی څومره مرسته کوي قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی مریض شته دی په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه ونډه؟
یو ډاکټر بې له نرس نشي کولی د یو مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتویم، اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دی چه در نرسینگ کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له ښاغلي فیصل او ښاغلي عادل نه وپوښتو، دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کوم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسینګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسینګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولی شئ تاسو عکس العمل وښیئ، څنګه کولی شئ. نو دا د پسیخولوژي بخش نه، مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم ښاغلي فیصل او نظر محمد عادل تم خو تر هغې مخکې واورېدونکي مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني همدرد، موږ غږاوري ښه د دې اورېدونکي ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ده ټکه ټوکه اورو خو د موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعاً د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایات، ځکه چې عموما افغانان ناروغان ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي یا هغوی نه پوهیږي چې کوم واټ، کومه برخه، څوک د کوم شي مسؤول دی، نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
معلوماتو شعبه جوړ سي، او بل د نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ د نرسنګ انسټیټیوټ لوسته دلته راشي، خو تیر دولت کې نظر اوس بیخي زیاتی. ان تیر دولت کې تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روختون کې ګڼه ګڼه زیاتې دولتي روختون کې کار کولای شو، نور نشورات للی. یعنی اوس نظر په خوا پرتله ته دونه ډیر دي چې شخصي راغلي دي. شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دي دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي به زیات دي. که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي، نور ټول د شخصي نه راغلي په واسطه باندې دی، وای واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي. او ته مطالعه او چې نشته دي چې بس همداسې راځي په مریض باندې تکینو.
متاسفانه چې دا ستونزه هم شته. شفاصل، تاسو راته دا وایي چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې د نرسانو ژوند بهتره شي او همدارنګ په مجموع کې د روغتیایي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتره شي او همدارنګ سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دی چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري؟ تاسو فکر څه کېدای شي؟
زما په فکر باندې اول خو د ټول نه مهمه دا ده چې ارمه پوهنه باید خلکو ته ورکولی شي، او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بسته افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانې په زونونو کې جوړې شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړې شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو لخوا نه د متخصصینو لخوا نه ټولو ته به ښه هغه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. ما مهدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو، بېکار او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغ دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تیر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې، یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطقه شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشافي لارو باندې تر ایران او تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د مارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحیح کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات به هم زیات شي او مریضان به هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات نه لري چې خدمات ورته وشي ورسېږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسېږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیا ولرو، مختلفې میډیا ولرو، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهاونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانی دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد به هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات به هم مختلفي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېر زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهلا جان ته، سهلا خطاب ته صورت ده وای چی مخکی په دې خبرونه کې په نرسنګ کې د خزو په ونده باندې بحث وکړي چې په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې خزي تر نارینه و ډېرې فعال دي، او خپل خزو شمیر په دې برخه کې زیات دي، او په افغانستان کې په ورستوي کې دغه محدودیتونه چې د خزو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې خزې چې دی مور دی، خویندې دی، نو د هغوی زړه نو د دې له خاطره د پرستاري یا نرسنګ کې ډېر ښځینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه ښځینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو ښځینه وظیفه ده، او دا د زه ډېر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې داسې یو د کلتوري او مذهبي له لحاظه ډېر په تنګه فضا کې یو، او ښځې نشي کولی چې اوس تحصیل وکړي، ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري، مګر کله چې موږ ډاکتران او نرسان ونه لرو خصوصا ښځینه، نو دا په دې معنی ده چې موږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو، او دا زه ما هیچ کلمه نمیافم که تأثیر خود ابراز کنم برای کار، زکه چه مون خزینه دکتران و نرسان و تا دیر ضرورت رو پا ولایاتو که نو زکه از
اغلی خطاب کدار اتا وای چی مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورئ دی وی نرسی دی وی روغتي کارکون کې پتوګه، آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې اشاره وکړه وختم په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لاس ورنکول کسمره چې دی روغتي خدماتو نشټوالی کې دی لاس ورکو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسی خلق پا تیرو کلونو که مری چی پا نورو هیوادونو که اغا دی درملنی وارو یا دی تپونو نا یا لناروغیو نا؟
ما متعقن استم زکر چه پا خصوصا پا ولایتونو که مونگ خاطبی مرست ندر لودل او اوز چه انجونی نشی که ولی چه شوانزهی تلرشی نو پا سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زغوالم چه ویم چه ما دیرش کلول پس نه پشتو خبری که اوم سو مذرت غوالم که
نه دیره منه نه تاسو هم پختو خبری خی که وی هم پا دری بانده خی خبری که وی دیمک خبرونه پا دی برخه که همیشه پا دوار جبو بانده پا داداز لبانده غیگی دلی شیخو پختو تاسو نماشالله دیره خب پختو وی او بیخی واضحه دا همکاران او ملگری دلتا چی ملمانه دیده پی پوش ول دستی چل بو کچی خبرونه ورسته شی بو ترسیدلیو یو اوریدون که اشتا که ده ای لند ده خبری او رو منگ سر پکتی وای و نیمه ده خپاتی ده بیره بنیو که
انصف ده خدا غوایم همدر به مسئلیر سخت ضرورت ده پا افغانستان که نرس خزینه و نارینه تکانه ده داکتر پرسنگ پوری نزل حکومت نداغ اختن حکوم ده هم ده حکومت هم خپل ضرورت گانی ده ضرورت پا اساس منگ اوینو پا دولتی شپخانو که پا صحت عامو که ستا دی وقت ور کرده ده نوزه داوه ما سه لکه سنگه سه پا دغه بخش که ده ضرورت لری هم دغه سه خزینه و نارینه پا هر بخش که ضرورت لری باید تشویق سی باید بیت ماشونه جیک سی باید بیت خوراکی مواد کورو تا ورسول چی سی نور تشویق سی او دغه اداره مخ که لاره سی که حتی که پا نظامی برخه که هم منگه خزینه و تا ضرورت لرو دیر و ضرورت و جیر ازی سی هم غلط ضرورت داو باید موجودی خزینه نورم وقت نمیتوان
دیره منه نکول آقا وریدون کنه مزیرت غالو چی منگی دی وقت کمیل کبلا یا دی تلیفون دی کرخی دی خرابه لکبلا تلیفون نوانه خستل شل خاقل فیصل تاسو که خپل چوایی هر سچی وایی دی خبرونی پا پایا کی مربانی و که لنده رتو وایی
این سب خاص وانانو نلارم فقط ما مختی آدوانه دی اما پاهاییو کولا او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبره وکړه د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه نو په دغه باندې که زمونږ دولت اسلامي امارت په دې باندې او دغه و چې توجه چې ډېره دغه به اوسېږي او همدارنګه د نرسانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشونه دي امتیازات دي دغه په باره کې ورسره مرستې وکړي کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم پسې زیات شي منگا نرسان تا باید دیر توجه کی او زمانگا اقا خفتنی چی دی اقا باید دیر ووری او زمانگا تا کم سهولتونی چی دی اقا برابر کی چی پسو منگا او کولا شو پارم مغ بانی اخپل و حوادوال تا اخپل ممرس اخپل کومکونا اخپل کاریان تا دوام ور
من نه خاقل عدل تاسم کلان سوای میره بانی وکی
زه ورور کوم وینا نه لرم زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړ شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي.
او سهیلا جانې که تاسو لنډ څه پیغام لرئ او د وروستیو خبرو په توګه مننه درنه کوو مهرباني وکړئ.
چیزی زیاد نمیگم، فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم.
مگل تاسو دری وارو نا خاغلی سهلا خطاب نا چی لجرمنی نمک سرا وصل شوی و خبری وکری دی نرسنگ پاڑا باندی لشافیسل و نظر محمد عادل نا چی دوار روختهی کار کون کی دی و پا افغانستان کی پستونزمن و شرایطو کی روختهی خدمات وراندی کی لدی دوارو دری وارو ملمنو مننکو دی جون رنگونو دی ونی پرگرام هم دوم رو همدارنګه هغه اوریدونکو چې زنګ یې وهل هغوی هم مننه کوو. تر بیا ښې چارې.
facebook.com/azadiradio